السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم په کندهار کې د طالبانو ځای چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په دزو د دریو افغانانو د ټپی کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپیانو کې یو سپینږیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د دزو انګیزه څرګند نه ده، خو د قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. له بلې خوا د ازادي رادیو خبريال وایي د سپین بولدک چمن د حقیقاري یو شمیر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یو سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي. د چې د پرونی پیشي پر مهال د طالبانو پولیساتو رښتیا هم ډزې کړی او کنه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کیرن دی کاروي د افغانانو د بشري حقوقو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دی کار پرون ما شام پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو تام سټيفاني د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هېري جنه. سټيفاني په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې و بشل شو. د کیرن ډیکر په وینا تام سټيفاني په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یوریزنیو یا پیزوس اورا لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلی شي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لاس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړی لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11 له هند سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که د دغه هیواد کانګرس بیا له اوکراین سره د واشنگتن د مرستو مخه ونیسي، دی به په اړه مهمه وینا وکوي. بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی به په دې وینا کې په دې اړه خبرې وکړي چې له اوکراین سره د امریکا او متحدانو مرستې ولې ډېرې مهمې دي. د سپینې ماڼۍ مسؤلانو د بایدن د وینا کره وخت مشخص نه کړ، خو جو بایدن تر دې وړاندې له اوکراین سره د 24 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د 15 ورځو په موقته بودیجه کې چې تیره شنبه تصویب شوه د اوکراین لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د پلان شویو جرمونو یو مشهوره څیره کامچی کولبایف وژلی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې کولبایف چې د اکا کامچی بیک حسن بیک په مستعار نوم مشهور دی، په 2011 کال کې امریکا د نړۍ په کچه د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرو په نوم لړ کې شامل کړی وو. د قرغیزستان د ملي امنیتي ادارې ویلي چې کولبایف پرون په پلازمینه بشکک کې د ځانګړو عملیاتو په محل امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه سیړونکو زمان سلطانی ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې حالت تللی دي. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې به اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړي چې ووسی، کنه په زور به وېستل شي. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناهغوښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغوښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دته دو سال مشک د پاکستان زندگی میکنم.
دا وای له دو کلونو راهیسه پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیه او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغه دو کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د استلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي.
وحشیانه میکنم.
یوې بلې افغان آزادی رادیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري، خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سیشن به پوراس ټولو به قانون کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووزی کنه په زور به و ایستل شي. د پاکستانی چارواکو په وینا د محل څخه باندې 1.1 میلیون داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولې دي. د لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیوادونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زمان سلطانی د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین
دی. وای موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباری اخراج د درولو غوښتونکو چې د پناه غوښتنې ثبت کړي دي. د کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتیدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکونکي، فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.1 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت د نوي پریکړې له مخې ټول 10 لک غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي، کنه په زور به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردش شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې ده دا د کم تګلارې یا د پالیسۍ لمخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې دغه په غبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. دا غینه روسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو. نو او دا غینه روسته بیا په تیر 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دا ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري. په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخ کاری او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او تاغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خدایغوي به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغه کوم داسي دلچسپی خودلې ده چې هغوی را مخ کې شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي، اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر سول سیزو راهیسی د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکی خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ له پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغه ګام واخلي او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دوی نه دوی لاس واخلي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردر شمسو چې خبرې تحصیل ازادي راډیو اوریدي.
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولې ده. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاسول شوی او ازادي رادیو کاپی تر لاسه کړي راغلي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولې او په منفی لیست کې شامل کړي دي. د دې موضوع تفصیل ووري.
په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی پونوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزي او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زموږ خواهش ده چې دغه مالونه ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړ شي او هغه چې پلار دي هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړ شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي چې په دې سره به په ټکو مرکزی آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادي راډیو یو کاپی تر لاسه کړی ده، د پاکستان له لوري پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لږ زیات شمیر مالونه په منفی لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوی هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیس به ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادي رادیو ته ویل
کومه پریکړه چې وس پاکستان کړی ده دا واقعنم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات تم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجارت تجارانو تم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچی میوه سوداګر دی هم وای چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
د خو د ترانزیت قانون خلاف کار ده. د خو لکه د مسول خو د مننه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مننه دی باندې دوی د مسول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکو کوم د ترانزیت کوم مسول چې د غټول په ځان باندې پلي کوو همدایو زیاتره د افغانانو تجارانو سره جوړی دا کار کوي. او
ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په دشباړی پاړه ووري او بلې و افغان شباړون کې سره چې په لسکونو کتابونه ترجمه کړی دي ژغیدلی.
کوشش کوم چې دغه کتاب چې هم زما په ذوق برابرې هم ټولنه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل د کتابونو د بازار څنګه څغوري دوته په افغانستان کې خوښته
بازار حمله کې شوې دی. یعنی کوم نه مې دی نه هیلې چې لوستن کو درلودله تقریبا حل شوی دا
شعر لرو
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې خده چې تازه وي خوشبوئی ان تر واټ پوری رسیږي
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو
دلته کې رباب زده کوي دلته کې طبله زده کوي
خبرونه په پیل کې د شپاړی پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډیر اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړی نړیواله ورځ وه. لنو لسو یو نیویم کال را پدې خو دا ورځ د شپاړی د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال منځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سنت جروم چې انجیل له عبري ژبه لاتین ته شپاړلی دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې سر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغه ژباړو کې شوه. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو دوه دېرش کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنري یعنې دقیقې کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ژبو شبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یو کلمه نه پوهیږي شي باید د کلمې پرې شپوشي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه مونږی شي. موږ باید پوښو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا د کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څنګه څه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د شپاړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنی د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د شپاړې نورې اسانتیاوې بلري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه په بله شبه په شخص باندې. دا سانتیاوی په زیاتی دودی، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د شپاړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سانتیاوی زیات شي توقع سره لورشي لاس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به کلی مفهوم راخست نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړون کوي هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي دقیقه ترجمه د لومړی او دوهم شبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي مثلا که څوک پاسه جوړو کې د کرکټ یو خبر شپړي نو په کار د چپوشه چې کرکټ شل او ورده یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري کدا سنوي د ټوپ چون کې او ټوپ پښتون کې توپیر ممکن ونه کړی که څوک یو اقتصادي مطلب شپړي باید لشتر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبريال چې ابتدایي معلومات لري په دغه برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوې دي کې د شې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوکړي بیا یې وښپړي خو خبرونه سمدستي په کار وي د ته شای وخت نوي چې لمړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وښپړي دا خو نور شپړې شوې په هنري اثر کې هم اسانتیا رامنځته شوې دي مثلا زه یو کیسه انګلیسي شبې ژباړم کیسه ولم ځان پرې پوهوم بیا یې ژباړم که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته لنګلیسی ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم بیا یې بل ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي د شش ژباړونکو لپاره کار کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکو په مبتدا او مقصد ژبه مسلط وي خو یوازې تسلط ستونزې شاوارولې روسی امریکایي کسلی کول او شاعر ولادیمیر ناباکوف وای چې ژباړونکو باید هم دومره مستعد ولکره اثر پنځونکې امریکایي ژپو یوچین نایدا بیا وای کڅو کې مهم اثر ژباړي او خپل یو څه او شې نشیل کله په ژباړې باور نه لپکار په پښتو ژبه کې نږدې یو لسی زمخ کې د ژباړې په برخه کې هڅې زیات شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست خلاصه باندې دوه کلونو رئیس چې د کتابونو بازار سور شولې ژباړې کم شي بده سشکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوی کتابونه نن سبا چاپ شي د غځوان لیکوال تر اوسه په لسکونو کتابونه ژباړل دي او چاپ کړی دي د نن سبا په اروپا کې ژوند کوي زما همکار صادق رښتینی له شغلی یاد سره مرکه کړې او لمړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړې تر لاس لاندې دي
وروسته ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ راز زواک اتل او یو بل شکر په نوم باندې خپل نوم یې جادو یا میجیکو خو موږ پښتو کې شکر په نوم باندې کاځه کې جادو نوم سره خلک ډیر آشنا نه راتلل نو په دې خاطر زما د زینو کتابونو نومونه موږ پښتو کې بدلو به یادونه کوو چې د کتاب اصل نوم دا نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي زه ډیر کار په دې برخه کې مپدې ورستیو کې وکم دا غوږ جمع دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیوډول نه هلی سره مخشوي دي یا مکتب په خونځیو کې او په پونتونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو موږ خپل اړې کې څنګه مدیریت کوو نو دا الته نه راخدل کېږي نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو یعنی د مهارتونو د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته نه کوم خاص پونتون شته نه کوم خاص مضمون تدریسيږي نو دا یو تشره په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل البته ځین نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو خصوصا هغه رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي د لوی بدلون راوړي دغه دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتلو کې په کار وکم
پښتو ژبه د ژباړې لارخه په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې په لیکلو کې په ژباړو کې په ډیر زیاتوالی راغی خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګرځنده شو ډیر خلک راغله ډیرو برخو کې کار وکړ په تاریخ کې کار وشو په ادبیاتو کې کار وشو اته په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمان نه پیژنم چې هغه په لزګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه د استاد ریسيږي. هم داسې انجنیرۍ برخه کې کار وشو، هم داسې په زراعت برخه کې کار وشو. انده یو دغه یو چپه غوندې و چې ډیره تیز روانه و. هم متاسفانه دغه روسي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ، دغه څه پښباړې باندې هم دا تاثیر راغې. یو څه وسغه په خانه صورت چې د ژباړې وغه کم شوې ده، دغه وجه ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه. ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خنه دي چې وسغه کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړې چاپ هم ورسره کم شوې ده. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې په خاطر درسیدل کېدای شي یو اندازه دا غي هم کم شوي. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي خدا، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو. یعنی کاره برخه کې موږ اوس مو غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، سم شته ډیر خپې ده کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دیو شي په دې کې دیو نشي، دا خنه ده. هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، مثلا یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره خدا، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره خدا. نو د ټولو برخه کارته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غدلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لیک شوی، او د تدریسي برخه منل چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي، او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي. نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابرې هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغې بیا هم ما د پاره ژباړ اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنې ته خرسیږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړی؟ که دا کار وسي د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې موږ ډیر د سیم منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای. د سیو ادارې نشته چې موږ ټول دغه د چتر لاندې راټول شو، د سیو ورګان نشته چې موږ ټول د غزنه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې کوم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی، یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اته ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی. مو خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده، لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو، او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسته به خېګڼه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو، یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمل کم زه د دې ډیر سخت طرفدارم چې ګډ کار وشي ګډ پدې معنی چې یو نهاد را منځ شي یو سازمان را منځ شي یو چتر را منځ شي ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي پدې باندې یو فکر وشي بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی چې هغه برخه کې کار وشي یو بل ملاتړ وشي خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي خپل تجربه شریک شي لیکوالان نو ژباړون کې خپل تجربه شریک کړي چې ژباړه څنګه خو شي څنګه روان شي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي زه د دې ډیر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډیر ښه کولای شي خو متاسفانه نه کیږي تر اوسه پورې نه شوی نه کیږي مانه چې تر اوسه